السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته ورجاست د ازادي رادیو یو بل خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی خو ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي په پیل کې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي د افغانستان ولسی جرګه سر لننه د 15 وزیرانو استیضاح پیلوي د امریکا یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي چې روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا پر منځمهاله انتخاباتو د نفوذ هڅه کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رایه ورکړه. تکل سوی چې د افغانستان ولسی جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړي چې وزارتونو یې او یا په سلو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړې. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د چارو کمیسیون د هر کال په وروستیو کې د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې لګښت ارزوي او په اړه یې د جرګې عمومي غونډې ته راپور ورکوي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په همدې دلیل جرګې پریکړه وکړه چې هغه وزیران استیضاح کړي چې کمه بودیجه یې مصرف کړې ده. د نن پیل د اونۍ تر وروستۍ پورې 15 وزیران استیضاح کیږي. د فواید عامې، عدلي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د قانونو او پټرولیم او له نشي موادو سره د مبارزې وزیران د افغان دولت د کابینې هغه وزیران دي چې ولسی جرګه یې استیضاح کوي. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5390 افغان پولیس افسران روزلي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایکر ترک بیرق پرون په کابل کې د ترکیې په سفارت کې انادولو خبري اژانس ته وویل په روزل سوو پولیس افسرانو کې 1315 تنه ښځینه افغان پولیس افسران دي. ترک بیرق وویل ترکیه په پام کې لري چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې زیات شمیر نور افغان پولیس افسران په ځنګړي ډول ښځینه سرتیری وروزي. په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ له 2001 میلادي کال راهیسې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو د تړون له مخې ترسره کیږي. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتونو یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي چې روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 میلادي کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو د نفوذ هڅه کړې ده. خو دغه چارواکي په خبره داسې نښې نسته چې وشي له لاسوهنو د دغو هڅو له کبله دي د انتخاباتو نتیجه اغیزمنه سوې وي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کوتس پرون وویل چې د چین او ایران په ګډون روسیې او نورو بهرنیو هیوادونو د خپلو استراتیژیکو ګټو په خاطر په انتخاباتو کې د نفوذ هڅه وکړه. شغلی کوتس وویل د امریکا د استخباراتي ادارو تحقیقاتو داسې شواهد نه دي موندلي چې څرګنده کړي بهرني لوبغاړي دي د انتخاباتو په بنسټونو کې په نفوذ بریالي سوي وي. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس دغه موندنې په هغه راپور کې شامل دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا هغو ادارو ته چې د انتخاباتو په امنیت کې داخلي دي سپارل سوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رایه ورکړه. دغه څارونکي به د جګړه ځپلي یمن په یوه برخه کې د اوربند څارنه کوي. د دې پریکړلیک مساوده چې د برېټانیا لخوا وړاندې سوې وه او مخکې هم څو وارې ورباندې مباحثې سوې وې او اصلاحات پکې راوستل سوي وو پرون تصویب سوه. دغه اقدام د سره سمندرګي په هدایده بندري ښار کې د ملګرو ملتونو د څارونکو لیږل تاییدوي چې د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ لنډمهاله اوربند وڅاري. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو په 2015 میلادي کال کې د یمن په کورنۍ جګړه کې پوځي مداخله وکړه. د دې مداخلي هدف د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د برحاله کولو مسله وه چې نړیوالې په رسمیت پیژني. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې اوکراین ته به 10 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت اضافي پوځي مرسته ورکړي. د دې مرستې هدف دا دی وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې د کیف درې کښتۍ ونیولې، اوکراین وکولی سي خپل سمندري ځواک پیاوړی کړي. د واشنګټن د دې پوځي مرستې اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ورکړ. تبه تسل کېده چې برېټانیا هم پلان لري چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره مرسته وکړي. دروسی ساحلی ساتونکو د نومبر پر 15مه په کرچ تنګی کې چې تور سمندرګي له اوزوف سمندرګي سره تړي. اول د اوکراین پر کشتیو ډزې وکړې، بیا یې د اوکراین درې کشتۍ او څلورویشت ماڼوګان ونیول. مسکو ادعا کړې چې دغه کشتۍ کریمیا ته نږدې په غیر قانوني ډول د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې شوې وې. روسیې کریمیا سیمه په 2014 کال کې له اوکراین جلا او په خپلې خاورې پورې الحاق کړله. او د بریتانیا پولیس وایي دوه کسان د بی پیلوټ الوتکو د غیر قانوني کارونې په تړاو نیول سوي دي. د دغو ډرون د الوتنو له کبله تیره چهارشنبه ناوخته د لندن ګاتویک هوایي ډګر د ټرافیک جریان ګډوډ او په سلګونو الوتنې لغوه سوې. د سیسکس سیمې د پولیسو سرپرست جیمز کولیس وویل دغه دوه کسان پرون ناوخته د روانو تحقیقاتو په لړ کې نیول سوي دي. د نیول سوو کسانو په اړه نور توضیحات نه دي ورکول سوي او چارواکي وایي چې پر دوی کوم تور نه دی لګول سوی. چارواکي وایي چې بی پیلوټ الوتکو ته په لوی لاس الوتنه ورکول سوی وه چې د کرسمس په درشل کې د هوایي ډګر نظم اخلال کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن پیلېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د کاندیدۍ لپاره پر شرایطو د برابرو کاندیدانو ابتدایي لست به د مرغومي یا جدي میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. کمیسیون دغه راز ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې لپاره د کابل او نورو دریو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به تر یوې اونۍ پورې اعلان کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان کولای شي سر لنن څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره خپل نمونه ثبت کړي. د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به 12 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لست به د جدي په 13 نیټه اعلانېږي. دا چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه شرطونه ایښودل شوي دي، په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تابعیت افغانستان
داشته باشه، مسلمان باشه او سن 40 سال پوره کرده باشه. د افغانستان تابعیت ولري، مسلمان وی او 40 کلن وی، د خپل سل زرم لاټړو لست بیت ولري، په بشریت ضد جنایتونو تورن نوی او ل خپل مدني حقوقو څخه به برخه نوی. د کاندیداتوري د لګښت لپاره 1,000,000 افغانۍ ولري. خاغلی ابراهیمی ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له تیر چهارشنبه راهیسې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته معلوماتي بستې ورکول پیل کړي دي او تر اوسه پورې شپږ اشخاصو دا بستې اخیستې دي. د نوموړي په وینا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدان کولی شي چې په دې اړه له آنلاین معلوماتو هم ګټه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په داسې وخت کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو نوم لیکنه پیلوي چې لا هم د مرکز په ګډون د څلورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجه اعلان شوې نه ده. د دې کمیسون مرستیال وایان خاغلی ابراهیمی په دې اړه وایي
کمیسیون مستقل انتخابات تلاشای خدا داره که تا اواخر هفته آینده تمام
دیوی د انتخابات خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې دراتون کې اونۍ ترپایه د پاتې څلور ولایتونو د نتیجو لمړنۍ لیست اعلان کړي. د ننګرهار، بغلان او پکتیا ولایتونو د پایلو اعلانولو وروسته به د کابل د نتیجو ابتدایي لیست اعلان کړي. د کابل په شمول د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات د تیر میزان میاشت په 28مه او 29مه نیټه وشول. له هغې یوه اونۍ وروسته دا پروسه په قندهار کې ترسره شوه، خو په غزنی ولایت کې لا هم د ولسی جرګې انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اعلان شوي مهال ویش له مخې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د 1398 هجري لمریز کال د حمل په 1.5مه نیټه ترسره شي.
موردل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې نن په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه هم لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له سوریې نه د خپل پوځ د ایستلو تر اعلان وروسته له افغانستان نه هم د 2000 تنو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. ورځپاڼه وایي په دې اعلان سره ولسمشر ترامپ یو ځل بیا نړۍ حیران کړه. د ترامپ د دې اعلان په غبرګون کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز مټیز د استعفا اعلان وکړ. په سرمقاله کې راغلي تر دې وړاندې له سوریې او افغانستان د ټولو پوځونو د سلپ باب د امریکا او نړۍ په کچه ګڼ خبرګونونه ښکارا شول. سرمقاله لیکونکي لیکي په ټولو کې دا ټکي شریک دي چې که دغه هیوادونه په امنیتي تشه کې پریښودل شي بدې پایلې به ولري. ورځپاڼه دا هم لیکي چې افغان حکومت چې له مخه کاواکه او د وضعیت په کنټرول کې بې وسه دی، ظاهرا د ډاکټر نجیب د حکومت له برخلیک سره مخ شوی، خو کټ مټ خبره د نویمو کلونو په څیر نه ده. د حکومت غبرګون ظاهرا دا دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دفاع په خپله د افغان ځواکونو په لاس ده او په میړانه له هیواد نه دفاع کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، که چیرې د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته کوي او د روان جګړې د پای ته رسېدو لامل کیږي، په دې کار کې هم د افغانانو او هم د نورو هیوادونو خیر پروت دی او باید واوسي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا وتل باید د پلان مخې او په منظم ډول وي، یعنی امریکایان باید له افغانستان نه په پوره مسؤلیت سره خپل سرتیري وباسي. ورځپاڼه لیکي داسې نه شي چې د ځواکونو تشه رامنځته شي، موجوده نظام هم سقوط وکړي او د ولسو کلونو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا بیا د طالبانو په شمول د هیچا په ګټه هم نه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمېر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي، دا سرتیری به تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان نه ووځي، خو په اړه یې وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په مطلب کې وړاندې راغلي، ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو ټینګار کاوه، خو د روان کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول شو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل شي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی است چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ترکیه ولسمشر پرونج بنا وکړه چې له سوریه څخه به داعش ډله او کورد وسلوال اوباسي. رجب طیب اردوغان دا خبر وروسته له دې وکړه چې امریکا له سوریه څخه د خپل سرتیرو ایستل اعلان کړل. رضوان مراد او د فرانسې د خبری اژانس د راپور نور جزئیات.
وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریه څخه د خپل سرتیرو ویستل اعلان کړل، د ترکیه جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په سوریه کې به داعش او کورد وسلوال وځپي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې هیواد ښایي په سوریه کې د کوردانو د وای پی جي وسلوالې ډلې پر ضد چې ترکیه یې تروریستي سازمان ګڼي پوځي عملیات وکړي. نوموړي له سوریه څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې د په دې اړه پخوانیو منفي تجربو ته په پام محتاطانه دریځ لري. د ترکیه د ولسمشر اشاره د کوردانو له وای پی جي وسلوالو څخه د امریکا پوځي ملاتړ ته ده چې ترکیه وایي له مقررو غوښتنو سره سره لا هم ختم شوی نه دی. بلور ته د سوریه کورد وسلوالو خبرداری ورکړی دی چې که پر دوی د ترکیه پوځ حمله وکړه په سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد د کوردانو روانه مبارزه ودرېږي. د سوریه د کوردانو یو لوړ رتبه سیاسي مشر الهام احمد پرون پر فرانسې غږ وکړ چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې لوی رول ولوبوي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که ترکی ځواکونو پر کورد وسلوالو برید وکړ نو دوی به ونشي کولای چې د داعش هغه سلګونه زندانیان وساتي چې په جګړه کې نیولی دي. د کوردانو وای پی جي وسلوالې ډلې چې امریکایي ځواکونو ملاتړ کاوه د سوریه په شمال کې د داعش پر وړاندې جګړه کې لاسته راوړنې لرلې دي.
او پتلوت لوک یوري چې د امریکا د فضائي تحقیقات ادارې یوې ستوربیړي په مریخ کې د زلزلې سنجونې په اړه پلټنې پیل کړې دي. نور تفصیل لیسمت سروان.
انسایټ ستوربیړي چې په وروستیو کې مریخ ته ورسېده پر دې سیارې زلزلې سنجونکي آله کې خوده. دا لومړنۍ وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوې انسایټ لندر یا ستوربیړي هلته کاروي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د انسایټ له لوري مځکې ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاري چې د روباټیک لاس په وسیله پر مریخ ته زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي. دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکې لاندې شته. په دې اړه معلومات له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالي پوه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا انسایټ ستور بیړۍ تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي. انسایټ د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه مریخ ته ورسېده. دا ستور بیړۍ د سږ کال د مې په پنځمه نیټه استول شوې وه. انسایټ به پر مریخ دوه کاله